غوښتنه کړی و چې کاش کې ځینی سیمینارونه مونږ ته راکل شي، ځکه دغه نصاب نوې شوی دی او اکثره ځینی استادان نو بلد دي نوې نصاب سره. په دې برخه کې مې یعنی غو استادانو ته څومره توجه کړې ده چې دوی ښه تدریس وکړي شي؟
هو دا ډیره مهمه ده. ما خپل چې خپل اولادونو ته درس ورکوم، دی مثلا د انګلیسي مضمون د نه هم سم انګلیسي دومره سخت و چې هغه زما لپاره مشکله وه. ما انګلیسي اډوانس لیول کې لوستې ده او په همدې فکر زما چې په اطرافو کې به یو معلم څنګه وکړی شي چې دغه انګلیسي تدریس کړي. زمونږ د نصاب متخصصینو دلیل دا و چې مونږ باید د دنیا سره بالاخره یو شان شو، خپل د نصاب سویه او لیول جیک کړو. یعنی دغه دواړو منځ کې به مونږ توازن ساتو او دغه بل اړخ یې چې د ښوونکو د روزنې لپاره توجه وکړو. مونږ یو د ښوونکو روزنو ښه جامع پروګرام لرو، ډېر امکانات هم ورته لرو او غواړو چې په دوامدار ډول د خپلو ښوونکو ظرفیت جیک کړو، نه یوازې د خاصو رشتو په باره کې، د دوی د تدریس د میتودولوژۍ، د پیداګوژۍ په هماغه مربوط مضمون د حاکمیت لپاره، همدارنګه روانشناسي او ارواپوهنه او دغه مسایل چې متعلم ځان ته متوجه کړي، د متعلم هغه دلچسپي را جلب کړي، درس سره علاقه من کړي، دغه ټول مسایل دي چې دا د معلمانو د روزنې په پروګرامونو کې شامل دي. خو دا ستونزې به انشاءالله حلو، موږ ورته یو ټینګ تعهد لرو.
پوښتنه یا پیغام په ډول کوای چې هغه ځوانان چې موږ خبرونه او زیاتره پکې تنکی ځوانان هم شته چې هغه د ښوونځي زده کوونکي دي، دوی د کتابونو په برخه کې څنګه قانې کولای شي چې دغه مسائل چې وغه بنوي؟
موږ خو خپل ځوان نسل ته ډاډ ورکو چې ښه کتاب، ښه معلم او ښه درسي چاپیریال ستاسو حق دی او د پوهنې وزارت ټول کارکوونکي ستاسو خدمتګاران دي. وظیفه همدغه ده چې دغه متعلمین خپل حق ته ورسوو او دوی ډېر لوی حق لري. د دوی حق دا دی چې د یویشتم پیړۍ پوهه ولري، د یویشتم پیړۍ مهارت ولري، د ځان، د ټولنې، د بشریت او د خپل وطن په رابطه یو ډېر مثبت ذهنیت ولري او یو واضح ملي او اسلامي هویت ولري. دغه څلور هدفونه به دوی د دې وړ کړي چې د دوی د ژوند او معیشت هغه ماشین په حرکت راشي، ژوندي تامین یي، د ستونزو، مشکلاتو او احتیاج او اړتیا نه خلاص یي. دغه لوی هدف ته د رسولو لپاره موږ د دوی په خدمت کې او دا زموږ وظیفه ده. نو راتلونکی په موږ په همدې معیار قضاوت کوي. که موږ خپل دغه تنکي ځوانان، تنکي ماشومان او زده کوونکي هغه خپل هدف او خپل حق ته رسولي، موږ به کامیاب یو. که نه مو رسولي نو ناکام به یو. موږ نه غواړو چې ناکام پاتې شو، خو دوی دې دعا کوي، موږ به هم دعا کوو چې خدای موږ خپل هدف کې کامیاب کړي او د افغانستان ماشوم هغه حق ته ورسوي چې دوی مستحق دي. تشکر.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې مسودا نیازی.
د نیمه نړۍ درنو ریدونکو سلامونه مې ومنئ، په دې هیله چې روغ جوړه خوشاله به وي. د دې ونې خبرونه پیلوو. په روانه خبرونه کې په دې خبرې کې وچولې په افغانستان کې د هلک او انجلۍ نکاح مخامخ نه ترسره کیږي. که ایجاب او قبول مخامخ ترسره نشي، څومره امکان شته چې نکاح په جبري ډول په انجلۍ تحمیل شي؟ او په اسلام کې د اجباري نکاح په اړه څه حکم دی؟ دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم. خو په سر کې به له نورګل شفق نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو.
د افغان ښځو شبکه د سولې د همغږۍ په څلور اړخیزو ناستو کې د میرمنو د نشتون په خاطر دغه غونډې غیر شفافه او ګونګې بولي. د دغه شبکې غړي زیاتوي چې د سولې په اړه د لارې د نقشې په برابرولو کې د ښځو نه موجودیت ښیي چې حکومت د ښځو پر وړتیاوو بې باوره دی او په وینا یې ښځو ته نه پاملرنه به د سولې راتلونکی له خطر سره مخامخ کړي. د افغانو ښځو د شبکې غړي دغه راز د سولې د عالي شورا په ترکیب کې د میرمنو ونډه سمبولیکه یادوي او تاکید کوي چې میرمنو ته باید د سولې په خبرو کې 25% ونډه ورکړل شي. په همدې حال کې جمهوری ریاست وایي له وسلوالو طالبانو سره په مخامخ خبرو کې به د ښځو څخه هم یو کس برخه ولري. د سولې په اړه د څلور اړخیزو غونډو په څلورو پړاوونو کې د ښځو نه موجودیت د افغان ښځو د شبکې او د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون غبرګونونه پارولې دي. د دغې شبکې غړي د سولې په خبرو کې د حکومت د سرو کرښو نه روښانتیا د ښځو د راتلونکي لپاره خطرناک بولي. د بیړنۍ مرستو او پراختیا په نامه یو مدني ټولنه وایي حکومت دې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی د مخنیوي لپاره عملی اقدامات وکړي. د دې ټولنې مسؤلینو په کابل کې په یو غونډه کې ویلي د افغانستان ښځې په مرکز او ولایتونو کې د نارینه او کورنیو لخوا له تاوتریخوالي سره مخامخ دي، خو مسؤول ارګانونه یې پوښتنه نه کوي. دوی اندېښنه وښوده چې که د دې ستونزې حل ته جدي تدابیر ونه نیول شي، شته ستونزه به نوره هم زیاته شي. سره له دې چې په افغانستان کې له څو کلونو راهیسې حکومت په لسګونو کورنۍ او بهرنۍ غیر دولتي موسسې او مدني ټولنې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتي د مخنیوي لپاره هڅې کوي، خو د افغانستان د بیړنیو مرستو او پراختیا په نامه ټولنه وایي چې په دې هیواد کې اوس هم د ښځو پر وړاندې زور زیاتی روان دی.
قدرمنو اوریدونکو، په افغانستان کې ډیری ودونه د دود او دستور له مخې ترسره کیږي. کورنۍ د نکاح په مراسمو کې ناوې ته دا حق نه ورکوي چې له هغه شخص سره چې دا واده کوي د ایجاب او قبول مراسم یې مخامخ ترسره شي. ایجاب او قبول اکثرا د ناوې په غیاب کې د هغې د وکیل لخوا چې د ناوې د کورنۍ لخوا ټاکل شوی وي ترسره کیږي. له دې امله ګڼې نجونې په واړه عمر ودیږي او د جبري ودونو کچه هم ډیره لوړه وي. که څه هم ایجاب او قبول شرعي جواز لري، خو کورنۍ ډیر ځله ناوې ته دا واک نه ورکوي. د غور یوه اوسیدونکي وایي د دوی یوه خپلوانه وه چې مور یې د پیسو په خاطر په زوره نامزد کړې وه، خو دا نجلۍ هېڅ راضي نه وه. کله چې نکاح تړل کېده نو په هماغه وخت کې زهر وخوړل او مړه شوه.
دا یک روسی خبر بودی مزمی قریه و یک روسی قوم
موش ده خپلوان و وادو و موش هم تللی و حلک دیر پیسه داره و او دنجلی مور ده پیسو په خاطر په زور ور کرده و خونجلی رازی نه و. کل چی نکا ترل که ده نو شهیدانو تری پشتن وکره چی ده حلک یه قبول دی او کنه. جلی جواب نور که و بلاخره مور پلوار جغ جواب ور کرد چی هو قبول یدی. تو شبی وروست انجلی به هوش اسوه. کله چې شال تری لیر کړ د انجلی له خولې ځګونه راتلل او زهر یې خوړلې وه. مور یې ډیر ژړل، خو هغه وخت یې هیڅ ګټه نه لرله.
مادرش ګریان میکرد چیغ میزد دیگه وخت چې فایده کو رقم کرد.
د شکردرې اوسیدونکي خاطره وایي کله چې یوه نجلۍ ودیږي باید ترې پوښتنه وشي چې خوښه یې ده او که نه. دا د خپلې وریندارې کیسه کوي چې له ورور سره یې هېڅ خوشحاله نه ده، تریخ ژوند لري او علت یې هم دا دی چې په وریندارې نکاح په زوره قبوله شوې ده.
څوک فامیلونه چې جلی واده یا لږ ته ښځه کوي باید د دواړو هم نظر وي، ځکه د جلی لخوا بیا ډیر نظر وي، ځکه چې جنکیانې د مونږه ډیر سرنوشت خرابیږي. بیا هغه د میړه له کوره تښتي، ګزارا نه کوي. زمونږ فامیل کې ورندار مې له ورور سره خوښه نه ده، مونږ ډیر جګرخونه استو. هر رقم چې د هغې نظر مونږ اخلو خوشحاله ساتو، مګم بیا هم هغه مونږ سره نه سیلیږي. دوه طفلان لري مونږ ته هغه زندگی خوشحاله نه ده. ټولو مجبور کړله چې ته باید همداسې ووایې، مجبوره یې همدغه د نفر ده چې ډېر شرم ده د هغه د ټولو ننګه غیرت کته راځي ته حتما. اما نه، ننګو غیرت هم مهمه ده، موږ افغانیان استو. مګم هغه ژوند د دوه نفر هم ډېر مهمه ده، ځکه چې هغه دوه نفر ژوند کې بیا ننګو غیرت د موږ د نیکو کمه ده. هلک هم عمر زندګي تباه کېږي، د جلۍ مځکه تباه کېږي.
په ځینو کورنیو کې داسې دود هم شته چې کله د ناوې نکاح تړي نو د ناوې خور یا د کورنۍ کومه بله غړي د ناوې لخوا غږ کوي چې هو قبول دی. هغه وکیل چې د اقرار لپاره راغلی وي ټولو ته وایي چې ناوې نکاح قبول کړه، حال دا چې ناوې هیڅ هم نه وي ویلي. د میدان وردګو اوسیدونکي لالپوره امیرزی د همداسې یوې نکاح د سترګو لیدلی حال راته وایي چې کله شاهدان راغلل ناوې هیڅ هم نه و ویلي. شاوخوا میرمنو ویل چې هو قبول دی.
زمونږ په کلي کې یعنی شاوخوا دمږه نږدې چې زما د کاکا خپل ول همداسې و. چون دا کلي کې چې دی شاهدان راځي، نجلۍ ته او یو څو ښځې وي مخې پټې وي، په بندې تر څنګه ولاړې. بیا ورته وایي چې ستا د نکاح پلار څوک دی، یعنی وکیل څوک نیسي. ځینې اکثر وایي چې دا شرمېږي، غږ نه شي پورته کول، یا که هم وایي هغه څنګ ته ښځې چې دي هغه ته به ډېر ورو وایي که ځینې وایي. دلته د دې نکاح چې کله کېدله د دې تر څنګه د دې ورېندار وه، مشره خورې ولې او دوه ښځې نورې ولاړې ولې. خو کله چې شاهدان راغلل هغې فکر نه کوم چې ویلي وای چې زما قبول دی. خور ولا وای او قبول دی فلانه نکاح ده، خو فلانه وکیل ما هغه ته اخلاص نکاح خلاص شوله او دی خپل په اومه کې د اقرار وکړه چې ما نه، یعنی دا یادونه وکړه چې ما خو او نه دی ویلی. ممکن کدا زما خوان یعنی حسابيږي وکنه چې یر زما نکاح نه درسره شوی، ما خپل اقرار نه دا کړی. تر دې شو چې نجلۍ په مخه به دومره کې تر نن شپې سبا کې
اوریدونکو. د ازادي رادیو دا او نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ، www.azadiradio.com. خدا چې په یو چا په جبر نکاح قبلول په شریعت کې جواز لري او کنه، دینی عالم احسان الحق حنفی وایي دا ډول نکاح په شریعت کې جواز نه لري، دا لخزي سره ظلم دی او یو دبل په حقونو تجاوز دی.
جبری نکاح په شریعت کې جواز نه لري اصلا. دلته اختیار د هلکو د انجلۍ دی، اې د دواړو یو بل قبلوي او کنه، ورې جبری نکاح لخزي سره ظلم ده. اوس خو ظاهرا جبری شوی دی او کا فرضا باندې شوی دی، خو نکاح یو صورت نیولې دی، ولې دا دی کې هیڅ شک نشته چې لخزي سره یو قسم ظلم ده یا له هلک سره ظلم ده. ډیر کله ته الکان د خزي کیږي او دغه خزه نه خوخيږي، همیشه په کور کې جنجال وي زبل خزه کو یا یو انجلۍ نه وړي دغه کسره واده وکړي، دا یو د بل په حقوقو باندې ظالمانه تجاوز دی چې کیږي.
خاغلی حنفی همدارنګ زیاتوي همدا د جبری نکاحګان ویلته چې په کورنیو کې تل جنگ او جګړې وي او د دوی کورنۍ ژوند به تل کړهونو ډک وي.
کچیرته نکاحګانې په شریش کل باندې د دواړو فرضایت باندې وشي، نو هغه ستونزې او اختلافات او مشکلات په تمامه نه باندې لمنځه ځي. دا د یو ښه راتلونکي پیغام له ځان سره لري، نیک او صالحه او با فکره اولادونه مېسته راوړي. که هر ورځ تبن په کور کې جنگ او جګړه وي او د ښځې خاوند نه خوښیږي او د خاوند ښځه نه خوښیږي، نو اثر په اولادونو باندې غورځيږي. اوس دا چې یو قانوني بڼه باندې نکاح تړل کیږي یا حتی په محاکمو کې یا په یو مجلس کې چې د دواړو رضایت د دواړو ایجاب او قبول په صحیح شکل باندې توضیح شي، تشریح شي، دواړه خپل صحیح او سالم رضایت وخي، نو دا هغه نکاح چې له شریعت سره برابر او له شریعت سره موافقه ده.
د ستري محکمې د تدقیق او مطالعاتو د برخې کارکونکي فوزي امینی وایي په نکاح کې باید د جانبینو رضایت موجود وي. دا وایي ځینې وخت کورنۍ فکر کوي چې دوی څه کوي هغه د اولادونو په ګټه دي، خو په حقیقت کې جبري ودونو ډېرې ستونزې راولاړې کړې دي.
ما رضا او رغبت هر دو جانبه،
موږ باید په نکاح کې د جانبینو یعنی هلک او نجلۍ رضایت او خوښه په نظر کې ونیسو. په ځینو مواردو کې کورنۍ د خپلو اولادونو خوښه په نظر کې نه نیسي او دې موضوع ته هیڅ اهمیت نه ورکوي، خو کله چې بیا د خاوند او ښځې په ژوند کې جنجال را پیدا شي او خبره آن ځان وژنې، ځان سوځونې او طلاق ته ورسیږي، بیا نو خپله کورنۍ هم نشي کولی شي د داسې ستونزو مخه ونیسي.
د اوس صورت جلاو شه خود والدین هم گرفتار نه میکن.
د اسلامي چارو کارپو عبدالروف هیروی هم وایي هغه نکاح چې په جبر تر سره شي نو په داسې حالت کې د واده ارکان نه پزای کیږي او په هغه واده کې چې جبر وي هغه نکاح باطل ده.
ازدواج کې اجبار در او صورت بگیره،
هغه نکاح چې په جبر تر سره شي په حقیقت کې باطل ده، او د نکاح په ارکانو کې کومي او یې تر سره نشي نو دا نکاح باطل ګڼل کیږي. ایجاب او قبول یعنی د یو انسان د داخلي خواهشاتو رضایت، خو که یو له جانبینو نه راضي نه وي نو دا نکاح سمنه ده. زموږ په هیواد کې ډېری نکاحګانې داسې ترسره کیږي چې د جانبینو رضایت پکې نه وي، خو کورنۍ په زور پرې تحمیلوي. موږ ته لازمه ده چې په شرعي موضوعاتو کې ډېر احتیاط وکړو او هغه څه چې لازم دي ترسره یې کړو. د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو انجلۍ پیغمبر ته راغله او ورته وویل چې زمې پلار په زور د کاکا زوی ته ورکړی یم چې زما خوښ نه دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې تا خوښ نه ده نو دا نکاح فسخ کړه، او هغه څوک چې د خوښ دی ورسره نکاح وکړه. نو په نکاح کې د ښځې رضایت اساسي شرط دی، او په هغه نکاح کې چې ښځه راضي نه وي د نکاح کومه نښه نه لیدل کیږي.
پس هیچ اثری از آثار عقد بر او به وجود نخواهد آمد.
درنو اوریدونکو، جبری نکاح په شریعت او قانون کې منع شوې ده. دا ډول نکاح د دوو انسانانو راتلونکي ژوند له تاوتریخوالي او بدبختۍ سره مخ کوي. نو مختخای چې د اسلام مبارک دین په لارښوونو او د نافذه قوانینو له مخې د انساني حقوقو ملاتړ وکړو او اجازه ورنکړو چې په ناوړه دودونو د یو انسان ژوند تریخ شي. د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.